دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سپیز بوریوال کاکړم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې د امریکا د دفاع د وزیر پاکستان ته تګ په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د روان هړتال په اسلام آباد کې د ورکو کسانو د مقدمه اوریدنه او همداسي د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننی اهم تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې تاسو ته زموږ همکار شاهین بونره وړاندې کوي
ترمشه اومبه د دیو مهم خبرونه په پام کې د اجدا امریکا د بارنو شرو وزیر چک هیګل نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او نور چارواکو سره وګوري د ایران ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده او د ایټمی انرژي د ادارې په لټون کو د ایران په ایټمی بټه کې خپل یو ورځنی سیړنې بشپړې کړې ده د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګل نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري دا په 13 نږدې څلورو کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی هیګل پاکستان ته خپل سفر په افغانستان کې له ډیر امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې اعلان کړ نو مړی له دې مخکې دوه ورځې په افغانستان کې تیر کړې د پینټاګون ویان کارل ووګ پرون خبر اعلان ته ویلي هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي و ګوویل چې دی به همدارس د افغانستان د راتلونکو سبات پاړه هم بحث وکړي هیګل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د بې پیلټ الوتکو د حملو په پاکستان کې د ناټو د اکملاتي لارو د بندېدو له وجې ترنګلې دي د ایران ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده حسن روحاني له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالف دی روحاني افغان ولسمشر ته چې پرون د ورځني سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه منځنی ختیځ خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی د افغانستان د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم کرزي له روحاني سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه په دې تړون کې په سیاسي امنیتي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکارۍ شامل دي په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي د ایټمی انرژي د ادارې په لټون کې د ایران په یو ایټمی بټه کې خپل یو ورځنی سیړنې بشپړې کړې دي په 13 نږدې دوه کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له ایټمی تنصیباتو لیدنه کوي پرونی تفشیش دغه لوزنامې له مخې کېږي چې پر اساس ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به اور باندې نړیوال بندیزونه کمول شي ایران منلې ده چې د عراق په ایرکټر کې به هیڅ راس فعالیت نه کوي لوی دیس شک لري چې خاید عراق په بټه کې به په هغه درجه پلاتینیم تولیدیږي چې د ایټمی وسلې په جوړولو کې پکار دي تمه ده چې د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي نړیوالې ادارې په لټون کې به د خپلو څېړنو نتایج وروسته له هغه خپاره کړي چې په ویانا کې د دې ادارې مرکز ته راستانه شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د ترکی پولیسو پروند د هیواد د جنوب ختیځ په غسیمو کې چکسر کوردان پکې وسیګي له مظاهره چانو سره انخته وکړه په دې سیمه کې کڑکېج د تیر جمعې پوره د دوه کورد اعتراض کوونکو له وجنې ورستو پیل شو د دیار باقر سیمه پولیسو پروند د نږدې 15 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لوخ کې بیانونکي ګیس او د اوبو شندلو له ماشينونو کار واخیس اعتراض کوونکو د کوردانو د بندي مشر عبدالله او جلان تصویرونه لزان سره الګدول چارواکي وایي د سلورو پولیس افسرانو په ګډون لزګونه کسان په دې مظاهره کې ټپيان شوي او لک تر لګه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي د تیر جمعې په ورځ اعتراض کوونکي چې یو سلور درش کلن او بل دوه درش کلن له پولیس سره په انخته کې وجل شو د انخته د حکومت او د جلان د پی کی کی غیر قانوني ګوند ترمنز لاسو میاشتو آرامه ورستو کیږي او جلان د ترکیه استخباراتي سازمان سره له پټو خبرو ورستو په 13 مارچ میاش کې اوربند اعلان کړو په داسې حال کې چې په یوکرين کې پرون هم سلګونه زره کسان د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي او په پلازمینه کیف کې نقاپوش مظاهره چانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخوانی شوروي اتحاد د بنیاد کې خودونکو ولادمیر لینن مجسمه نسکوره کړې ده اعتراض کوونکو له وخت د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي د مشال لیډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تر مخه په کیف کې لسل زره زیات کسان په هغه سیمه کې چې د یوکراین پارلمان د جمهوري ریاست څانګې او نورې دولتي ودانۍ پکې دي راټول شوي او هڅه کوي چې سیمه کلا بنده کړي. مظاهره چانو ژمنه کړې چې د کیف اشغال تبه تر هغه وخت دوام ورکړي چې د پارلمان ولسمشرۍ له وخت مخکې انتخابات ترسره شوي نه وي. مظاهرې لومړی د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې پریکړې پر ضد د اعتراض لپاره پیل شو چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د ګډون د موافقې له لاسلیک کولو یې ډډه وکړه، خو مظاهره چانو غواړي چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات له وخته مخکې وشي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د پاکستان په وړاندې په بسارې لوبه کې ماتې وخوړه. دا شل وریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه، خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورساو. د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون مشر عزیزالله فضلي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي پرونې لوبې پر روان نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا په ډاګه کړې ده. د یادونه وړ ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په شلو ورځو لوبو کې 4 ځای او د افغانستان ټیم 11 ځای لري. پرونې لوبه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ شلو ورځو لوبه وه د شارجه په سټیډیم کې وشوه. دا لوبه دوستانه وه او د افغانستان د کرکټ د ټیم په راتلونکو لوبو کوم منفي اغیز نه لري. دا و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اورید چې شاهین بنیر وړاندې کول. د امریکا د دفاع وزیر په تیرو 4 کلونو کې په لومړي ځل د پاکستان په څلور ځنې دفتر اسلام آباد ته ځي. د سیاسي چارو کارپوه د سفر په اړه وایي
امریکا خامخا غواړي چې پاکستان په دې کې هم کردار ادا کړي چې پرزیدنت کرزی دې ته مجبوره کړي چې هغه د بایلیټرل سکیورټی اګریمنټ کوم دی چې دا د سخت کې.
په پېښور کې د ډاکټرانو د روان هړتال له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د ملکنډ ورکو کسانو د مقدمې اوریدنه نن بیا کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بجلی د نشتوالي پر ضد لاریون سوی یو ځای مشر وایي
میز وزیرستان تباہ و بربود سو بار بار میز بھی زتا کوی ہے میز بجلی کٹ کوی ہے پسلا خاتی ہے میز بل دائی پاسپورٹ بندے دے میز بل دائی پارٹی کا بندے میز بل دائی.
په سواد کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د تلین په غونډه کې د پښتونخوا ملي او میګون مخکش مختار خان یوسفزي پر حکومت نیوکې کړې دي.
اوس چې کم مل خلکو ته د سر تاپوز ورنه کی د مال تاپوز ورنه کی د عزت تاپوز ورنه کی آیا دا سمل د اوسېدلو ده دا سي حکومت د پرې خودو ده.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسې رزو د خبرونه لومړی موضوع تلکسنګ شتا سپه خبرونو کې اورید. د امریکا د دفاع وزیر چکیګل په 4 ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. دا د چکیګل د وزیر په توګه پاکستان ته لومړی سفر دی، خو په مجموعي توګه د امریکا د دفاع د وزیر په 4 کلونو کې لومړی دوره ده. ټاکل شوی دا چې نوموړی به له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره لیدنه کاته وکړي او د امریکا او پاکستان او همداسې د امریکا پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو خبریا تری وسه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر په 4 کالو کې لومبه دوره ده او د چکهګل هم د پاکستان اولنی سفر دی. دا وخت هغه په افغانستان کې دی، په افغانستان نه به د پاکستان ترزی او پاکستان کې چې کوم د امریکا سفارتخانه ده هغه و چې دا سفر به ډیر مختصری هر څو جديد دغه سفر دورانیم نه د خوري چې دا به څومره وخت پوری او دغه رنګ ټایم هم نه د خوري چې دا به ټایم را رسی خو ویل کیږي چې د بنن راضی د غشن بده دلته کې د وزیر اعظم نواز شریف د پوزي مشرانو او د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم چې کم صلاحکار دی او کم مشیر دی سرتاج عزیز او طارق فاطمی د هغې سره به هم لیدل کاته کوي. په ملاقات کې بعد دوالخیزه تعلقات د پاکستان او د امریکای بیا د غنګ چې کم د ناتو سپلای دی یا کم پاکستان چې کم خپل یو موقف یو دریس په پام کې لرل دي نیولې دي چې د ډرون بدون په حواله سره به هم خبرې کوي. د غنګ چې په افغانستان کې کم صورت حال دی الته کې چې کم خارجي قوا د غنې وزي په 2014 لسم کې بیا نور چې کوم صدارتي ټاکنې دي او خاص کر چې کوم مفاهمتي عمل روان دي په هغه کې د پاکستان په کردار او د پاکستان په مرستو وا چکهګل د پاکستانی مشرانو سره خبرې اترې کوي. جی
تاسو مشال ریډیو اوري دا چې د پاکستان د سفر چې چکېګل نن رسی جوال تل پاکستاني چارواکو سره بلې د کاته کوي دی ته د سیاسي چارو کارپوهان په کم نظر ګوري او آیا دا د پاکستان او امریکا ترمنځ او همداسې په افغانستان کې د امن لپاره د روان هلزل لپاره څومره مهم دی په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبري اړه کوي
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره کتلي و پاکستان د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم بولي د سیاسي او روانو چارو کارپوه حسن خان وویل چې چک هیګل به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او یو لړ نورو مهمو مسلو خبرې وکړي
پاکستان ته د چک هیګل راتل دې وخت کې ما په خیال لدی ډیر زیات اهمیت دی هغه یو وجه خدا دا چې پاکستان او افغانستان امریکا دا وخت کې د یو کامن تھریټ سره چې کوم دی مخدوس امریکا په دې روان کال کې د افغانستان خپل فوجونه چې کوم دی هغه کې کیمرا وستل غواړي او د هغه د ډراډاون د لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې د مخالفینو سره امن قائم کړي شي دا هغه سره دی څنګه چې یو داسې جوړه وکړي شي چې راغوي د فوج خلاف یا دولت خلاف چې کوم دی خپلو کاروبار کوي کني راولي
نوموړی همداراز وای چک هیګل بالا نواز شریف نه غوښتنه وکړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیتی دفاعي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي
امریکا خامخا غواړي چې پاکستان په دې کې هم کردار ادا کړي چې پرزیدنت کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه د بایلیټرل سکیورټي اګریمنت چې کوم دی چې دا دستخط کړي نواز شریف غواړي چې په پاکستان کې د امن راشي دلته کې د ترقی وشي د هغه لپاره هغه دا وایي چې د افغانستان امن ضروری دی نو دا هغه شی چې افغان حکومت په دا غوښتل چې پاکستان دې دا حقیقت ومني
پاکستان ته تر نږدې څلورو کلونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر لومړی سفر دی نوموړی دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان او افغان حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه غوړېدلې دي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هم وایي چې له افغان سولې سره د مرستې لپاره د پاکستان سیاسي اراده په جوړېدو ده یاد دی وی چې په دې وروستیو کې پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو له امله د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې په سرګنده خړې شوې دي او دغه هیواد د تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو په وړاندې اکمالاتي لار تړلې ده او دغه ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ودروي
په پېښور کې پاتې کې جوهل ته د ډاکټرانو لخوا د روان هړتال لکباله د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده د مشال ریډیو خبريال وایي چې هلته ډاکټرانو خپل هړتال ته دوام ورکړی دی دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د سر او مال تحفظ وکړي په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکړل
دغه د خیبر پښتونخوا په غټو چې کوم د خیبر پښتونخوا غټ هسپتالونه دي د نن پنځم ورځ ده بلکې نه شپږم ورځ ده چې دغه هړتال پکې دوام لري او زه به تاسو ته ووایم چې څنګه اورېدونکو ته به هم پتی تاسو ته به هم پتی چې پنځه ورځې شپږ ورځې وړاندې کوم د لارچ لیډ ریډینګ هسپتال ډاکټر امجد تقیم کاکا خیل دا نه معلومه وسله وال لخوا تختول شو د هغې وروسته دا هړتال شروع شوی دی دا پرون چې کله زمونږ د ډاکټرانو تنظیم مشرانو سره خبرو شو نغوی چې ډېر اسماعیل خان چترال په شمول د صوبې چې کوم غټ هسپتالونه په ټولو کې دا هړتال شروع دی دا به تر هغې جاري وي چې تر څو نه یوازې د دوی تختول شي ملګرنی ویرا خلاص شي او نو د حکومت لخوا دوی ته د باور نی ور کړی شي دوی ته سکیورټي ګور ور کړی نه بده دوی تختول کیږي نه بده هدف یو جن کی ککړ وی بل چا انده وتا سو دا ویم چې د دوی په وینا دا هلطالبا د دینه پس ټول سوبې د زلو سپټانو د هم غزول شي او هغه شان که ضرورت وي دوی و چې ټول مکتب د سپټال غزول شي بل خو چې په دې حق لا باندې کلم د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شوکت وزیر سره تماس ونیول د هغوی دا وینا وه چې هړتال د دې مسلو حل نه دی هغوی وایي چې زه په خپله دوی سره په افغان کې بهرته کې شریک یم دوی سره کښېنم خو ولې هغوی د ډاکټرانو غوښتنه وکړه چې تاسو خپل کار شروع کړئ او مونږ چې کوم خپلې هلې ځلې دي که هغه امنیتي اهلکار ترې هغې ته مونږ وینا کړې ده هغوی مونږ ضلعي انتظامیې ته ټولو ته وینا کړې ده چې په دې اخله باندې کوټلي ګامونه پورته کړي نه یوازې دغه تختول شوي تر څه را خوشی کړی بلکې پراتون کې ګرځا سه بیخ مخنیوي لپاره هم د کوټلګامونو پورته کړی جی
جبردار تم لګوای چې په خور خار د کوم خلک راضی د اطراف او ناد کلو باندونو خلک خار ل راضی علاج د پاره نو سزرت حال د اسپیتالونو کې د دې خلکو علاج معالجه کیږي د دوی سنځه هواریږي کنه د احتجاج د وجې دوی اغیزمن شوی دي
بالکل دا خلق ستونز نور هم یو پدو شی ودی سنگ چې تاسو ته هم پتی ور دینو ته هم پتی چې دا غیر چا پیر زلونا د سوبې زیاتر زلونا کا هر هر قسم زلې سپټال نوی خپل تک سہولیات دوم رنی ویل د کسانتګان یو خخ ډاکټران ستر دوم رنی وی نور زیاتر خلک په خبر ته دغه ناروغتیا یا د خپل علاج د فرازي نوزو پرون په لیډرینګ هسپتال د تلم چل تک ما د شانګلې ناروغ هم لیدل الته کده با یوړ جنسې د وزیرستان د افغانستان نارغلي خلک هم موجود وو خو وینا و چې درې مسلو مرز دغه شان د خپل ناروغ سرناستي ډاکټران صرف ایمرجنسي کور ورکی نور په پیډي کې داخلي ماخلي بندي
په پېښور کې د مشال ریډیو خبريالو چې زموږ د همکار شاهین بنيري پښتنې جواب ولې ل پېښور به اسلام آباد ته ولاړ سو هلته نن د ملکن د ورکو کسانو د مقدمي اوریدنه یو ځل بیا کیږي د لغورسته ده چې کڅه هم د پاکستان د کورونیو او دفاع چارواکو د ورکو کسانو څخه څورلس کسان عدالت ته وړاندې کړل خو عدالت دې تویل چې ټول کسان دې په عدالت کې وړاندې کړي په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالو زموږ همکار شاهین بنيري پښتلې
سپریم کورٹ کے بیدارہ کا کسانو چکم اور ایدن ادن ہوگا بیا کی گی دا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر مشرے کی دریتنی جرگا گئے بدغا اور ایدن کئی دغا رنگ دینا مخ کی چکم اور ایدن شے ہوا بیا دا خالی دا اتوار پورا زید چھوٹے دوران کم دا جسٹس امیر ہانی مسلم اولان دے بازی بیدارہ کا کسان پیش کلی شوی دینو ہاگا تفصیل بہم نن عدالت اولان دی کی گی ور سرا ور سرا چکم دا ملک دا مختلف اسی مونا دا بیدارہ کا خلقو خپل خپلوان دی ہاگی ہم راغلی دی دا اسلام آباد پر ڈی چوکی دا پارلیمان سره نږدې هغه ناستی خو د انتظامی د طرفه هغه د هیڅ قسم کیمپ لګول اجازه نه دی ورکړل شوې نو ورته بل څه قسم سہولیات ورکړل شوې دي چې ورسره دغه خلک چې دغه کې ماشومان هم دي بوډاګان او زنانه هم دي پکې نو هغه کې بعضې
کوم سیمو دي ملګریا دي کې د کوم سیمو خلک ډیر دي دا چې
دي د خیبر پختونخوا بیا د سوات د ملکن د ایجنسی دغه طرفونو خلک دي دغه شان بلې کې د کراچۍ نه هم خلک راغلي دي د نور چې کم د قبایلی سیمو خلک دینو هغه پکې همشته دغه د پنجاب د بعض سیمو خلک پکې همشته خو اکثریت چې موږ وکړو په هغه کې د سوات داسې داسې کورنۍ همشته چې د هغه د یو یو کور د یو تن پکې پنځه ځامن روکتی دغه شان پکې د یو بلې کورنۍ چې کم دینو سو خپل خپلوان ورېرونه او دغه شان لیورزی او بچی او خاوند او دغه د یو کور
دا چې کوم فوجي عملیات دغه تل شوې دي په دغه وخت کې د خلک ورک شوې دي کړه د دینه وړاندې شوې دي د کله ورک شوې
د دې بالکل دا چې کله نه دغلته کې بسواد کې کمپوزي عملیات شروع شو او بیا خصوصا زموږ چې د کوم خلکو سره خبرې اترې وشو نو د دې وینا و چې کله بیا دې د سواد نه پکړه راغلل کله چې دغلته عملیات وو دی خکته سیمو ته پکړو باندې راغلل دغه دوران کې بعضي خلک د کیمپونو اوچت کړی شوې دي بعضي خلک په مختلفو ځایونو کې بچا کارونه کول د کار د ځایونو اوچت کړی د پنجاب په مختلفو سیمو کې یا په خپلو علاقو کې څوک ډرایورانو څوک مزدورانو ګیلکارانو دغه شانتي هغه خلک اوچت کړی دي او د هغې وروستو بیا دا پته نه لګي چې دغه خلک چرته دي خو پرون چې کمې بل ورځ چې خالي به ورځ کم خلک پېښ شوي په عدالت کې نو د اټارنی جنرل او د سیکرټري دفاع وینا وه چې دا هغه خلک دي هغه پنځه دېرش کسان دي څوک چې د ملکن د بندیخانې نه خوشي کړی شوي دي او دوی نن سبا آزاد ژوند تېروي دغه اړه چې کله بیا په دغه کیمپ کې موجود د بشري حقونو او د بېدرکه خلکو لپاره کار کوونکي امنه مسعود جنجوه سره مونږ خبرې وکړې د هغې وینا وه چې که چېرې دا خلک آزاد ژوند تېرولو دې خلکو نو بیا د دې مخونه ولې پټ کړی شوې دي په پټه باندې ولې عدالت ته راوستې شوې دي د دې پیژنګلو ولې میډیا د نه ښایي اخر حکومت ولې وایي چې دې ته خطر ده که دې ته خطر ور بیا خو یا خدا د کچره دا مجرمانو په دې جرم ثابت شو په کار ده چې بیا دې آزاد نه پریښودل دې له سزا ورکړې وا خو کچره دې پریخې دې د مطلب دا چې دې بیګناو چې بیګناو بیا د دې ژوند ته ولې خطر ده دا ولې میډیا ته نه پیښ کوي
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالو چې د ورکو کسانو د مقدمه په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوو او له اسلام آباد به ولاړ سو کوټې ته او هلته به د مشال ریډیو له خبريال څخه واورو چې هلته پر اومه نیټه تر سره سو بلدیتي انتخاباتو کې دا وخت کم ګوند پر کم ځای دی یعنی څومره چوکي کم ګوند ګټلې دي او د نور تفصیل څه دی د مشال ریډیو خبريال د دې پښتنو ځوابونه د شاهین بنيري سره شریک کړي
اته کال وروسته په بلوچستان کې ما یعنی تر ټولو صبح مخکې بلوچستان دا انتخابات وکړل او د دسمبر په اوومه نیټه د شنبې په ورځ باندې دا انتخابات ترسره شو په بلوچستان په شاوخوا 2 ضلعو کې. په هغه کې په یوې ضلع کې هرنایي چې ورته وایي په هغه کې انتخابات معطل کړل شو. چې هلته څه ټیکنیکل مسله وه، کم چې کم انتخابي سامان و، هغه کې څه پرنټ شوي چې کوم دوی انتخابي نشانونه په هغه کې څه مسله وه، نو هغه کینسل کړل شو. دې سره په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې او هم پښتون میشتو سیمو کې انتخابات په ډېره ښه او پر امنه طریقه سره وسوه. له یوې سیمې څخه هم دغسې کومې د ناامنۍ د بدې یا د لویې پېښې کوم رپورټ ورنه کړل شو. ها، معمولي معمولي یو دوه درې پېښې وې چې په هغه کې که ټول موږ وایي په ټول بلوچستان کې، نو په هغه ورځ باندې نه لس کسان ټپیان شول چې هغه هم معمولي معمولي زخمیان وو. تر اوسه پورې چې کوم د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجې راغلي دي، تر مشال راډیو ته چې مستشري د چارواکو آبدادي غیر سرکاري هغه وایي چې په دې کې تر ټولو زیات چې کوم کاندیدان کامیاب شوي دي په ټول بلوچستان کې، هغه آزاد امیدواران دي. آزاد کاندیدان چې هغوی د هغوی تعلق له هېڅ یوه ګوند سره نه وو، کوم ګوند له خوا دوی ولاړ نه وو په پرې بلیټ انتخاباتو کې، د هغو شمېر 600 شاوخوا دی. او له دې سره په سیاسي ګوندونو کې چې دا انتخابات سی وو هم د ګوندونو په بنیاد باندې وو، د سیاسي ګوندونو په بنیاد باندې وو، په هغه کې تر ټولو زیات چې دا وخت کوم سیټونه را روان دي د غیر سرکاري مکتو له مخې، په هغه کې نېشنل ګوند دی چې دا وخت د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر ملک بلوچ ګوند دی، او د حکومتي ګوند دی. د هغه دا وخت 244 سیټونه جوړیږي، او سره بیا هم پاکستان مسلم لیگ نون دی چې د دوی اتحادي دی په صوبه کې او په مرکز کې واکمن ګوند دی، د هغه 168 سیټونه جوړیږي. او سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی چې بیا هم په صوبه کې په لومړي ځل باندې په ډېر ښه په ولسم مې کې ټول ټاکنو کې هم دوی ډېر ښه سیټونه ګټلي وو، بخښه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې وې. نو هغوی په درېیم نمبر باندې راځي چې 122 دا وخت غیر سرکاري چې کوم نتیجې دي د هغوی له مخې 122 سیټونه دوی اخیستي دي. او ورسره جمعیت علما اسلام فی 112 سیټونه تر اوسه پورې اخیستي دي په بلوچستان کې. دا وخت دا غیر سرکاري نتیجه ده. سبا یا هم د جمعرات ورځ به د بلوچستان د الیکشن کمیشن لخوا بیا په سرکاري توګه د دې څومره چې هم نتیجې دي د دې به اعلان کړي، او بیا به پوره معلومات راځي بیا اوریدونکو سره شریکوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په شمالي وزیرستان میرالی کې اکشن کمیټې د ترسور لاندې ځایي خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ او پولیټیکل انتظامی پر ضد په احتجاج راوتلي. دوی وایي انتظامی ورته بجلی بند کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې او چارواکي دي د دې نوټس واخلي او دوی ته دې بجلی بحال کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبري اعلان کوي.
شمالی وزیرستان دویم لوی خار میرعلی کې ایکشن کمیټه د سیورلان دی ځای ولز د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د پرونه په احتجاج دی، او د غلطای ټول سړکونه د پولیټیکل انتظامی پر مړ گاډو پر مخ بند کړي. دوی وایي د دوه ورځو نه په مکمله توګه د وزیرستان نه بجلی غیبه کړي، او هسه هم د دوی بجلی شپه ورځ غیبه وي. د دوی په وینا چې کله د انتظامی نه پوښتنه کوي، نو ورته وایي چې د بجلی په تارونو زنځیرونه اچول شوي، خو په اصل کې بجلی انتظامی بند کړي. د میرعلی اکشن کمیټه صدر رقیب ګل وزیر وایي تر څو چې انتظامی د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي، تر هغه به د پولیټیکل انتظامی پر مټ بند وي.
د وزیرستان بجلی چې کومه ده بربوده کړې دو ور بربوده وي، خالی جبینه ډکوي میز په وزیرستان وینه تیزی میز وزیرستان تباہ و بربود سو، بار بار میز بھی زتا کوي میز بجلی کار کوي وزد تی دخل پر ای پسالا خاتی میز بیل دائی پاسپورٹ بندے دے میز بیل دائی پارٹ اکا بندے میز بیل دائی زتی وزد دخل پر ای زتی میز ایک سن کمیٹی جوڑا کلا بجلی ایک سن کمیٹی اور دینا مو دا وسم خپارے ورواست لے بان مکللو داو یقا پر بان وی چھے پر میز سارا مطالبے حق کالو لے مانا لیا نوی
دا ایکشن کمیٹی جنرل سیکتر الیاز مز مشال ریڈیو تاوے پولیټیکل انتظامی د دوی بجلی بند کړي چې دوی یې په تیاره کې اچولې دي.
روډینا مې په دې باندې چې میز مجبور شوې چې کوم دوکانه دا چار پټه دا مین لینډ بندې وایي چې پړه چې دله دا خو پړه نه وي پاسې دله دولې چې کوم دوکانه بناو کو وایي چې دا دولې فالټا پسې فالټا نه وي پسې دوګر مې دا هر شی په تر چیک کړل خپل پسې لوړلې اے ته شای نه وي دې وجنه خو دا حال جا واسه چې یو پولیټیکل دا یو کمشنر دا و یو چې کوم دوکانه اکشن دا دغل دي چې کوم دوکانه د میز دې جنسې نه دا بجلی په بل لري خرڅ کو. نن دوی ما
کلامو چې په دې اړه د میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبید الله شاه دفتر سره تماس ونیو نو د ډیرو هڅو باوجود هم د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو. یاد دی وی چې میر علی اکشن کمیټي د سیمې 15 قبیلو مشرانو باندې مشتمل ده چې سیمه کې د بجلی د ستونزې حل او د لړکې دولت ته خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره جوړه کړې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد په سیدو شریف کې د پښتونخوا ملي او ګوند لخوا د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي 40 تلین لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې د یاد ګوند مخکښانو ویناوې کړې او پر د پښتنو ته پر پیښو مسلو باندې خبرې کړې دي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
سواد سیدو شریف کې د خان عبدالصمد خان اڅکزي 40 تلین دستوري ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګڼ شمېر مشرانو خپل وینا کې ویل چې پښتنو سره د سیمه کې پر لپسې زیاتې روان دي، د هغوی حقونه وهل کېږي. په دغه موقع د سیمې په سلګونو سپین روبي او زلمي موجود وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ډیپټي جنرال سکتر او خیبر پښتونخوا صدر مختار لاله خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې په زرګونو خلک په ترهګرۍ کې مړه شوي دي، د هغوی تپوس نشته، ولې د سیاست لپاره بعض ګوندونه تماشی کوي.
آیا پدې سواد کې پدا پښتونخوا کې پدې پاکستان کې یو داسې څوک شته چې چا دا ویلي چې دا 10,000 کسان په سواد کې چامړ کړو یا دا 50,000 پښتانه چامړ کړو؟ دا د وزیرستان خلک، د وزیرستان زنانه، لکه دا مونږ چې د سواد خلک په صحابه په کمپونو کې وو، نن هم هغه د ډېر اسماعیل خان په کمپونو کې پدې یخ یخنۍ کې پراته دي. روزانه چې کوم دی خلک وجل کیږي، یوې پارٹی دلته د عمران حکومت هم دی، د نامنیات تحریک انصاف د دا حکومت هم دی. آیا ته کې دا جرات شته چې دا دا خبره وکړي چې دا سړی څوک وژني؟ چار سړی په دې سټ په تماچا ویشته کیږي، دا نشانتی څوک دی؟
دوی زیاته کړه چې اولس څخه ټکسونه اغسته کیږي. په ملک کې فوج او امنیتي ادارې شته، ولې عام اولس ته امن او تحفظ نشته؟
اوس چې کوم ملک یا کوم حکومت چې خلکو ته د سر تحفظ ورنه کی، د مال تحفظ ورنه کی، د عزت تحفظ ورنه کی، آیا داسې مل د اوسېدلو دی؟ داسې حکومت ته پرېښودو دی؟ په هیڅ صورت ته حق چې کوم دی دا نشته.
دستور کې د یادې شوې پارټي سینیئر مرستیال سکتر شاهروم خان یو شمېر قراردادونه وړاندې کړل چې پکې هغوی ویل
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د نن د عظیم شان اجتماع چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د 40 تلین په مناسبت جوړه شوې ده. دا پرتمینه غونډه خان شهید ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او کلکه غوښتنه کوي چې د چترال نه تر بولانه په شمول اټک میاوالۍ باندې د مشتمل د پښتنو یوه خپلواکه صوبه جوړه کړی شي او دا صوبه دې په پښتونخوا، پښتونستان یا په افغانیه
دستور کې پسلونو د سیمې مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه د پښتنو حقونو لپاره غوښتنو مرستې وکړې چې پکې د پښتنو په سیمه کې بشمول افغانستان کې د پاکستان، ایران او عربیانو له اړخه وسلوالو لاسوهنې سخت مخالفت وکړی شو.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د نورو دونکو. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې. که تاسو د ریډیو اترڅنګ د انټرنیټ لاري د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای سي نو پته ده mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له انیس اجمل څخه د خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګل نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوز مشر راحیل شریف سره ملاقات کړي. د پینټاګان ویان د پرون خبریالانو ته ویلي چې چک هیګل او نواز شریف په د امریکا او پاکستان د امنیتی شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالف دی. د ایټمی انرژي د ادارې پلټونکو د ایران په یو ایټمی بټۍ کې خپل یو ورځنی څېړنې بشپړې کړې. په تېرو نږدې دوو کالونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د ایران د ایټمی تنصیباتو لیدنه کوي. د ترکیې پولیسو پرون د دې هیواد د جنوب ختیځ په هغه سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسېږي له مظاهراتچیانو سره نښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکېچ د تېرې جمعې پر ورځ د دوو کرد احتجاج کوونکو له وجنې وروسته پیل شوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بې ساري لوبه کې ماتې وخوړه. دا شلوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړې وه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کوله. اوس په اسلام آباد ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال دا ورسپاڼې لوستې دي او دا غټي کې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
مشرق ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره د بزنس لون سکیم افتتاح وکړه چې تر لاندې به بیروزګار او هنرمند ځوانان اته کال لپاره د 100,000 تر 400,000 روپو پورې قرضه اخستی شي. اداري لیکي چې تر څو د وزیر اعظم د دې سکیم فائدې خبره ده نو دې کې څه شک نشته چې دا یو ښه سکیم دی او نړۍ په نورو ملکونو کې داسې سکیمونو له وجې نه صرف ځوانان د بیروزګارۍ نه بچ شوي دي بلکې نور خلک ورسره هم په روزګار لګېدلي دي. اداري زیاتوي چې د بدقسمتۍ نه پاکستان کې کله هم داسې سکیمونه شروع شوي دي نو څه ښه نتایج نه دي ورکړي او د هغې غټه وجه دا وه چې هر چا به رشوت ورکولی شو نو قرض به هغې ته ورکړی کېدو او یا به اثر لرونکو خلکو خپل واک اختیار استعمالوو او قرض به خپلو خپلوانو او ملګرو ته ورکوو. اداریه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حقدار ځوانانو ته د سکیم لاندې قرض ورکړی شي نو نه صرف ملک کې به ورسره بیروزګاري کم شي بلکې ملک معاشي حالت به ورسره هم ښه شي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې بلوچستان کې بلدیاتي ټول ټاکنو مرحله په ښه توګه ترسره شوه او په بلوچستان کې په 1090 چوکو انتخابات وشو چې پکې زیاتره آزاد امیدوارانو بری ترلاسه کړو. اداریه لیکي چې یو خوا انتخاباتو کې نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او په مسلم لیگ نوم مشتمل حکمران اتحاد زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې نو بلخوا نورو سیاسي ګوندونو لکه جی یو آی فی، مسلم لیگ قاف، جی یو آی نظریاتي، هزاره ډیموکراټیک او ایم کیو ایم غړو هم بری ترلاسه کړی دی. نو دې نه ظاهریږي چې بلوچستان کې بلدیاتي انتخاباتو کې د ملک ټولو لویو او وړو ګوندونو برخه واخیسته او اخباري راپورونو تر مخه اولس هم په ګڼ شمېر کې خپله رایه ورکړه. اداریه لیکي چې بلوچستان حکومت لخوا په صوبه کې په ښه ډول انتخابات کول د نورو صوبو لپاره یو مثال دی ځکه چې بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښې کېدو ویره وه خو ښه انتظاماتو له وجې څه بده پیښه مخې ته رانغله. نو نورو صوبو حکومتونو له هم په کار دي چې نه صرف بلدیاتي انتخاباتو شیډیول دي جاری کړي بلکې امنیتي وضع ټینګه ساتلو لپاره دي ګامونه هم پورته کړي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه د ناټو ګاډو پر وړاندې د لارو تړول تر شا هیڅ منطق نشته. د امنیتي اندېښنو له کبله د امریکا د دفاع وزارت له افغانستانه د تورخم د لارې د ناټو سامان وړلو بهیر د معطل کولو پریکړه کړې. د تحریک انصاف لخوا د امریکا دغه پریکړه خپله تکتیکي ګټه بلل د کمکلتیا خبره ده. له پاکستان پرته د امریکا سره نورې لارې هم شته چې له افغانستان نه پرې خپل سامان وباسي. همداراز که څه هم د تحریک انصاف مظاهرې امریکا ته مشکلات جوړولی شي، خو د دوی د سامان ویستلو مخه نشي نیولی. اداریه زیاتوي تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو یې له مظاهرو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې. ډرون بریدونه اوس هم روان دي او ښکاري داسې چې تر هغو به روان وي تر څو چې د پاکستان پر ځمکه غټ بارني تراګر موجود وي. خو د احتجاجونو له وجې د ټرانسپورټ سره تعلق لرونکو خلکو ته لوی مالی زیان رسېدلی. د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي دي چې د تحریک انصاف لخوا د ناټو سپلای بندول د قام په ګټه نه دي. د ناټو ګاڼو پر وړاندې د لارو تړلو له وجې د نورو صوبو اقتصاد ته هم زیان رسېدلی او دارنګ له دې قبله په نړۍ کې د پاکستان شهرت خرابېږي. بلخوا دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان د سفر پر مهال امریکایي ځواکونو ته ویلي دي هغه د خبرې ملاتړ کوي چې ناټو ځواکونه د 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اختلاف دی. هیګل وویل چې امریکا او اتحادیان یې غواړي چې خپل رول ولوبوي، خو د په خبره په افغانستان کې د دوی پاتې کېدلو پرېکړه به افغانان کوي. نوموړي وویل کچېرې افغانان غواړي چې امریکا له افغانستان سره خپل اړیکې برقرار وساتي نو دوی به ورته دوام ورکوي. چې هیګل وویل امریکایي پوځ غواړي چې له 2014 کال وروسته افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړي او دا رنګ د ترګري مخنیوي وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا امنیتي او دفاعي تړون امریکا او نور قوتونو ته قانوني جواز پیدا کوي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو د په خبره د یاد تړون د لاسلیک کولو پرته دوی نشي کولای چې د خپل پلانونو لپاره تیاری وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ډیلی ټایمز او رسپانې په یو مقاله کې د پاکستان د جمهوریت حکومتونو او پاوز ترمنځ اړیکو ته په کتنې کول سره لیکلي چې د جمهوریت قوتونو د کمزورتیا له وجې تل پاوز ته د موخه په لاس ورغلې ده چې دوی د وخت ترلاسه کړي، ځکه خو د پاکستان د نیمای تر زیات تاریخ د پاوز تر وکمنې لاندې تیر شوی دی. د دې مقالې غټه کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې نن ورځ مخ په زیاتېدو دي. چارواکي په دې نه پوهیږي چې ملک د اقتصادي او معاشرتي تباهۍ نه څه ډول راوباسي. د مقالې لیکوال لال خان لیکي په کوم هیواد کې چې بې باورۍ او انګیرنو هر څه په خپله ولکه کې اخیستي وي هلته دا طبیعي خبره ده چې په ټولنه کې د مایوسي خوروي. د لیکوال په باور د پاکستان د نیمایي نه زیات تاریخ د پوز تر واکمنۍ لاندې تیر شوی او پوز تل د دې ملک په حالاتو ژور اغیز کړی دی. ورسپانه لیکي په پاکستان کې چې کله هم د پوز مشر بدلیږي ورسره سم د مفروضو او انګیرنو بازار هم تودیږي. د جنرال اشفاق پرویز کیانی نه چې د پوز مشري جنرال راحیل شریف ته حواله کیده نو د پاکستان بے مهاره برېښنایي مطبوعاتو او همدارنګه چاپی رسنیو تر ډیرو ورځو پورې دا خبر د ورځې د سر خبر په توګه خبرولو چې د دې کار مثال په نور نړۍ کې نه لیدل کیږي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پوز او سیاسي حکومتونو ترمنځ شخړه هغه څه نه ده لکه د پاکستان سیاسي مشرانو چې وړاندې کوي چې ګواکې دا د نیکۍ او بدۍ یا د هیرو او ویلن ترمنځ شخړه ده، بلکې دا په اصل کې د پیشو او موږک ترمنځ جګړه ده. دا د پاکستان د سرمایه‌دارانه نظام د کمزورتیا ډرامه ده. پاکستان په تاریخي توګه په اقتصادي میدان کې وروسته پاتې او په نورو منحصره پاتې شوی دی. د لیکوال په باور هسي خو له شورونه د پاکستان حکومتي نظام او ډانچه کمزوري ول، خو د وخت په تیریدو سره د هر څه د خکېدو پر ځای نور هم لبدو بدتر شول. مذهب د ټولنې او حکومت برخه ګرځېدلې. پارلماني جمهوریت هسې تش په نوم یوه کیسه ده. همدا ده چې پوز ته تل په نورو د برلاسي توپ او حکومت کولو موقع وخت په وخت په لاس ورغلې دي.
نجیب عامرو، د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستانه د ټولو نړیوال ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د یو تړون د ترې پر جوړولو هم په سیاسي او اقتصادي او امنیتي چارو کې د همکارۍ په شاملېدو سلا شوې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځنی سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د زیاته کړه ټول بهرني ځواکونه باید له سیمې ووزي او د افغانستان امنیت باید د دې هیواد د خلکو په لاس کې وي. د ایران د خبر د مرکزي واحد آی آر آی بی د راپور له مخې روحانی وویل ایران د هغو ناکراریو له کبله اندېښنه لري چې علت یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې له خبر سره سم ولسمشر حامد کرزی له ښاغلي روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهالې دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. کابل او تهران د اوږدمهالو همکاریو پر تړون په داسې حال کې موافقه کوي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د نږدې اړیکو په جوړولو سره نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له کبله ښایي رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په همدې نظر دی.
امریکا د نړۍ په کچه یو ستر نظامي او اقتصادي قدرت دی که هغه وغواړي له افغانستان خپل اړیکې بند کړي یا خپل قواوې وباسي بیا د سیمې هیوادونه نشي کولای چې د هغه ځای ونیسي یا افغانستان ته مانادار مرسته ورسوي.
افغان ولسمشر په تهران کې په خپلو کتنو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی ظریف د افغانستان د سولې د بهیر او همدارس د افغانستان او ایران ترمنځ په ځنګړي ډول د ترانزیتي همکاریو، سرحدي تبادلاتو او د افغانستان د اتباعو لپاره د ایران د ویزو پر مسایلو خبرې وکړې.
احمد تکلو په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادي ګوندونو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر ضد د نیټو د سپلای لارې د احتجاج په توګه تړلې. په افغانستان کې نیټو ته سامان وړونکو او د ترانزیت ټریډ د موټرو مالکان وایي چې د دې احتجاج له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسیدلی. په دې اړه انساجمل رپورټ وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن سیاسي ګوندونو د تیرې میاشتې راهیسې د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو د رسد لارې تړلې دي. په افغانستان کې نیټو ته سامان وړونکو او د افغان ترانزیت ټریډ د ګاړو مالکان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دغه احتجاج له وجې دوی ته مالی تاوان رسېدلی دی. د آل پاکستان ترانسپورت اسوسیشن یو مشر حنیف مروت وایي چې د عمران خان لخوا د لارو تړلو له وجې د دوی 15 سامان وړونکي ګاډي ودرېدلې دي. نوموړی وایي د دې احتجاج له وجې نیټو ته سپلای هم بند کړل شوی او ورسره د افغان ترانزیت ټریډ ګاډي هم پر ځای ولاړ دي چې له وجې ګڼ شمېر خلک له مالی ستونزو سره مخامخ دي.
مونږ کې پی کې باشنده یو، مونږ کاروبار صرف صرف ترانسپورټ دی. مونږ تقریبا خلکو 15-16,000 ټرالې چې کومه دا ملکیت تا هغه د افغانستان سره کنسرن دي. دا بیا سوچلا چې دا کاروبار مړاوال بالکل ٹھپ دی. نو ما په اندازې سره تقریبا 15-16,000 چې کومې ټرالې دي، یغه سره هرې ټرالې دوا درې څلور مالکان دي، یغه خاندانونه دو ڈرائیوران وی، یو کلینڈر وی، دا درے کسان دو خاندانونا، دا تقریباً وہ ات خاندان چکما دا یو سرا کم از کم ایویٹ رالے سرا 100 کسان چکما دا بے روزگار دی. نو نقصان خو کم سے کم 25-30 روپے مولا صرف ٹرانسپورٹر تا نقصان رہتے دلائے دے. اچکم تاجران دی آخو جدا حساب کتاب دے.
همداراست آل پاکستان د تیلو د ټینکرو یو ویان اصرار شینواری وایي چې د تحریک انصاف او دغې د اتحادي ګوندونو لخوا افغانستان ته د سامان وړونکو ګاړو د لارو د تړلو له وجې خواوشا 15 د تیلو ګاړي پر ځای ولاړ دي.
اوس دا کومه لانډه را پیښه شوه، نو په دې لانډه کې تقریبا 15,000 ګاډي آلرډي متاثر شو، چې 2,500 ټینکر او 2,500 کانټینر دا متاثر شو. دا ودرېدل او درلاده د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي دې وجه باندې داخله کو زلته نشرات لای نو دا داړي وځي ځو پنځو ورو کې تقریبا چې پنځل زر کسان یو د سره په گاړو کې کار کوي پنځل سر سره نور مزدوري کې کار کوي پنځل زر ور سره تیرونو دکانونو والا نو دا پنځو زر کسان تر متاثر دي بلکې دا پنځو زر کسان نه دا پنځو زر خاندان دي او دا پنځو زر خاندانو پر روزګار باندې خغټ اثر ولويږي.
حنیف مروت وایي که عمران خان احتجاج کول غواړي نو د مذاکراتو له لارې دې د امریکا سره د ډرون بریدونو د اودرولو په اړه نیغ په نیغه خبرې وکړي، ځکه چې د لارو د تړلو له وجې هغه پښتنو ته هم تاوان رسي چې عمران خان یې په واقع راوستی دی.
دا خبرې ټولې په مذاکراتو باندې کېږي، په درنو باندې نه کېږي. درنو سره خو عوام ته نقصان ده، امریکې ته کوم تکلیف ته په دې باندې مثال یا اتحادیانو ته یا نیټو ته. که لارۍ ماتېږي او ما استا والا ماتېږي، مونږ پښتنو والې ماتېږي، که ډریوران یا کلینډران زخمی کېږي خو مونږ پکې زخمی کېږو. دو صرف یو خپل سیاست په والے سره مونږ قرباني والا بکرے جوړ کړلو ټرانسپورټر، مونږ خانه خراب اصل په دې کې مونږ روزګار تباس، مونږ د هغه ته ورسېدلو چې مونږ لارۍ کې چیرته ولاړې دي کنه ځای په ځای. یقین کوه چې هغه درې یا څلور کسان لارۍ سره وي، هغه غریبان هوټل کې څوک ډوډۍ نه ورکوي، یو خو سره پیسې نشته دي.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوندونو سنو غړو مشال لیډیو ته ویلي وو چې امریکې د افغانستان د نیټو رسد معطله کړي، نو په خپل احتجاج کې تر سرحده د کامیابۍ وروسته دوی به اوس د احتجاج ختموي. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي اشتیاق رمر د خالی پروس مشال لیډیو ته ویلي چې تر څو ډرون بریدونه نه وي ختم شوي، تر هغې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغانستان د بشري د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون لا تیرو څو اونۍ راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نابالغه هلکانو څخه د ناوړه استفادې یا له هغوی سره د جنسي اړیکو په اړه یوه څیړنه پیل کړې ده. د یاد کمیسون یو پلاوی په همدې غرض ننګرهار ته ورغلی. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حاله کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون دغه پلاوی چې د کمومره هلکانو څخه د ناوړه استفادې په اړه یې څېړنه پیل کړې، د اتوار په ورځ د ننګرهار ولایت د اړوندو چارواکو مخې ته د یوې غونډې په ترڅ کې خپل پښتونلیکونه کېښودل. د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د څانګې مشر نجیب الله بابرگزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
که جنسي بهره برداري وي که فزیکي وي، د ماشومانو څخه استفاده کول د ماشومانو قانونسون له مخې او د موږ د اسلامي ارزښتونو له مخې منع ده. دغه استماعیه غونډې چې د دې تحقیق لپاره جوړې شوې دي، هدف او موخه یې دا ده چې د هلکانو ساتل، آیا دغه سړي ته جزا ورکړل شوې ده، دا په مابس کې ده، یا مثلا هغه ماشومان چې قرباني شوي دي دولت د دې سره کوم مرستې کړي دي.
د ننګرهار والی عطاولا لودین د کمیسون پلاوی ته اطمینان ورکړ چې د مشرقي ولایتونو خلک تر ډیره بریده له دغه ناوړه عمل لرې دي.
یقینا کوم موضوع چې د اجتماعي غونډې ته عنوان شوې ده مهم موضوع ده. خو ننګرهار که په نورو برخو کې اسیب پذیره دي، هغه د بېسوادۍ موضوع ده، د صحت موضوع ده. الحمدلله د مشرقي ولایتو خلکو د خپل دیانت په وجه باندې، د خپل سالمې تربیې په وجه باندې، د خپل غیرت او همت په وجه باندې تر ډیره ځایه چې زه معلومات لرم د دې شومې پدیدې ښکار نه دي.
دا چې د هلکانو سره د جنسي اړیکو د مخنیوي لپاره څه پکار دي، دا پوښتنه د ننګرهار هر د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي استاد په هندوی منګل شیرزاد دا رنګه ځوابوي:
بهترین لاره دا ده چې عادي او قضایي ارګانونه په دې رابطه باندې ډېر جدي وشي، هر هغه څوک چې د عمل اجرا کوي هغوی ونیول شي، قانون منګلو ته وسپارل شي او دې ته جزا ورکړي چې نور ترنه عبرت والي. دوم دا چې مدني ټولنې دا د هغوی دنده هم ده چې په دې راسته کې راپورته شي او دا خلک د ګریوانه ونیسي او قانون منګلو ته کش کړي.
د ننګرهار د استناب محاکمې د عمومي جزا د دیوان رئیس قضاوت پوه علي اصغر اصغری وایي چې د تیرو دوو کلونو رئیسی ورته د لواتت په جرم سوار لسپیخې راغلی چې دوی د قانون په رڼا کې فیصله کړې دي.
دیار لسو یو نویوم کال کې منګه اته دوسی د لواط فیصله کړی دی. په دیار لسو او دو نویوم کال تر دا د وخت پورې شپږ دوسی د فیصلې لپاره محکمې ته حال شوې چې په هغه کې فیصله صادر شوې. دا هغه دوسی دی چې یاد د غالکانو د اقتصادي زوف نه استفاده شوې، دسې یو خاص عمل چې د تمباچه بازی ویلې شو دوی ساتل شوې او همیش د پاره دی نه فرسري او د دې نه په دغه رقم د کار اخیستل شي. دغه سي عنانات په ننګرهار ولایت کې ډیر کم شوې دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوی وایي چې دوی د کموم رهلکانو سره د ناوړه چلند په اړه دا سیړنه د هغو شواهدو په رڼا کې پیل کړي چې کمیسون کې په سلګونو ښځو خپل شکایتونه ثبت کړي چې مړونو یې له هلکانو سره جنسي اړیکې ټینګې کړي او یا هم د جنسي تیریو داسې قربانیانو هم شکایتونه ثبت کړي. هغوی نشي کولی چې په ازادانه توګه وګرځي او یا ښوونځیو ته ولاړ شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خوست ولایت چارواکي وایي د یاد ولایت د نوي هوایي ډګر پروژې جوړول چې دوه میاشتې مخکې په 15.5 میلیونه امریکایي ډالرو یو افغاني ساختماني شرکت ته په قرارداد ورکړل سوی پکې فساد او کمیشن کاری شتون لري. په اړه یې نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خوست د نوي هوایي ډګر پروژه چې دوه میاشتې مخکې یو افغاني ودانیز شرکت ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د 15.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په قرارداد ورکړل شوی پکې فساد کمیشنکاري شتون لري. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د پروژې مشخصات سیمه ییزې ادارې سره نه دي شریک شوي.
د اصولو او مقرراتو له مخې دغه قراردادي باید ولایتي ادارې ته مراجعه کړې وای. د هغې ټول مشخصات، پلان، نقشه او د قرارداد شرایط پانه باید ولایت مقام ته وسپارلی وای ترڅو ولایت مقام د هغې څخه وخت په وخت جدي نظارت او پلټنه کړې وای ترڅو ساختماني چارې په ښه کیفیت سره مخته تللې وای. متاسفانه تر دې مهاله پورې نه ولایتي ادارې ته په واک کې ورکړي او نه هم زموږ د دغه ولایت د هوایي ډګر امریت ته په واک کې ورکړي.
دا چې د خوست هوایي ډګر په نوې پروژه کې د کمیشن کاری او فساد شتون مشخصا په کوم ځای کې دی په اړه مبارز محمد زدران وایي ترانسپورت وزارت نوموړی قرارداد په میاشتو وځنډو او ستای قرارداد داسې ورکړل شو چې اصلا دوی سره دا مسله نه ده شریک شوی.
کچیر ته په دې کې اداري فساد موجود نه وای، کمیشن کاری په کې موجود نه وای، نو ولې لمړی دغه محترم وزارت لوري په میاشتو میاشتو قانوني قرارداد ځنډیدو او بیا چې کله قرارداد وشو ولې تر دې وخت پورې چې شاوخه دوه میاشتې د خپل سری کار څخه تیریږي قراردادي ولایتي ادارې ته مراجعه نه کړي.
مبارز محمد زدران دا هم وویل چې د امنیتي کسانو خپل سری استخدام سیمول پاندېښنه کې اچولې دي.
کله چې په منطقه او سیمه کې بنسټیز لوی پروژه تطبیقیږي او د هغې د امنیت د تامین لپاره ضرورت وي نو هغه شرکت یا هغه قراردادي د خپلو وسلوالو امنیتي کسانو نوملړ د سلا شمیرې امنیتي ارګانونو ته په واک کې ورکوي تر څو هلته یو سوی تفاهم رامنځته نه شي او بل هغه څوک چې هلته په دنده ګمارل شوی وي د هغه د خپل سلا څخه د خپل یونیفرم څخه ناوړه استفاده ونه کړي. متاسفانه په دې ځای کې دغه کار هم نه دی ترسره شوی. د تیرو دوو میاشتو راهیسې دلته لسګونه غیر مسؤول وسلوال په دنده باندې ګمارل شوي دي چې په هغه منطقه کې د خلکو ترمنځ ستونزې او تشویشونه راولړ کړي دي، قومي حساسیتونه راپارول دي.
د خوست دولت مقام مطبوعاتي مسؤول د خلکو دې اندېښنې ته په ځواب کې چې سیمه ایزه اداره غواړي په صحرا باغ کې د پخواني هوایي ډګر په فعالولو سره د نوي هوایي ډګر پروژه کینسل کړي وایي چې دا خبرې ناسمې دي.
قطعا دغه تشویش پر ځای نه دی، دا خبره بالکل به بنیاد دي. موږ د هوایي ډګر په دې خاطر باندې فعالو چې تر هغه پورې چې دغه بنسټیز عملی پروژه چې د سیګي په سیمه کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر ده دغه بشپړیږي تر هغه پورې د موقت وخت لپاره لدغه څخه استفاده کیږي.
د یادونه ورته سره لدی چې د خوست سیمه ایز اداره چارواکو ډیر ځلې د ترانسپورت او هوایي چلند پر وزارت د خوست د هوایي ډګر د پروژې د تطبیق په لاره کې د فساد، زند او ناپامۍ ترونه لګوري خو د یاد وزارت چارواکي تل چوپه خوله پاتې شوي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر شپې د لوبي په اړه تاسو مرکه وړاندې کوو. د پاکستان لوبډلې کاڅه هم په دې ورځ یو شل اوریزه لوبه کې افغانستان ته پښپښ وکټونه ماتي ورکړه، خو د افغانستان لوبډلې په څرګند توګه ډېر ښه لوبه وکړه. زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کرکټ د مرکزی زون له مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پښتلې چې پرونی لوبه څنګه وه.
بالکل زموږ د پاره دا د کنات وړ لوب واکن چې د پاکستان هغه لوب ډله چې دوه ځله نړیوال جام خپل کړی وو د هغو سره په مقابل کې مونږ داسې یو لوبه وکړه چې واکن هغه مو د دومره وارخطایي سره مخکې کړې وه چې بیا هم دوی دغه لوبه په چانس سره وګټل. دغه امیدونه نور هم مونږ ته پیدا شو چې را روان په 2014 نړیوال جام زموږ لوب ډله د بنګلادیش او د انکانګو نیپال په وړاندې ډېر لوبېږي چې مارچ په 14 23 نیټه به په بنګلادیش کې سره کیږي.
حاجي صاحب تاسو خو دا لوبه
کتل پر ټلویزیون باندې او د نړیوالو مبصرانو تبصرې او خبرې مو هم اوریدې. دغه له خبرو نه څه ډول احساسېږي؟ هغه د افغانستان د پرونی لوبې په باب څه نظر لري؟
واکن کچیرته هغه یو ادوال چې په ټلویزیون پر پرده باندې د سیالي د نږدې نه لیدل، هلته د کرکټ د نړیوال شورا شخصیتونه هم هلته ناست و د دغه لوبې تماشا کول، هغه هم د کرکټ انټرنیشنل مبصرین د کرکټ هم دا تفسیره کول چې واکن د افغانستان ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې د هغه هیوادونو په قطار کې راشي چې د کرکټ نړیوال شورا پروز بیات لري. نو زمونږ لوبډلې د فیلډینګ په شعبه کې، خصوصا د بالینګ په شعبه کې، د کرکټ هغه لیدونکو یا مینوالو ته وښودل چې د افغانستان په کرکټ کې دا وړتیا شته چې دوی د نړۍ د هغه پرمختللو هیوادونو سره لکه انګلستان، استرالیا، پاکستان سیالي د لوبې په ډګر کې پیل کړي. چې کرکټ نړیواله شورا هم په دې باندې کانې کو چې موږ ته دایمي غړیتوب راکړي په دغه سیالي سره کول سره.
د پاکستان د ټیم جوړښت او ترکیب څه ډول و؟ یعنی دوی د افغانستان لوبه جدي ګڼله او که د یو ضعیف ټیم په توګه راغلل میدان ته د لوبې لپاره؟
واکن کزه د فوان د پاکستان د لوبډلې سکواډ هغه یو لسکسي د لوبډله چې د لوبې ډګر ته رااله دومره یو قوي لوبډله جوړ کړو که چېرته دوی په نړیوال جام کې لوبېږي نو د پاکستان په هېواد کې دردې بله قوي لوبډله نه جوړېږي. او په اخر شېبو کې چې کله دوی بیټنګ کوه او زموږ لوبغاړو بالینګ کوي دوی د دومره تاثیر لاندې راله چې واکن ډېر وارخطا شول. اما دوی په لومړي کې دغه لوبه څه ساده ګڼل چې افغانستان به هغه لوبډلې چې په 2010 یا په 2011 کال کې موږ د دوی سره کوم سیالي په پاکستان کې د سره کړې یا په شارجه کې د سره کړې، خو هغه غټ توپیر لیدل کېدی چې موږ د هغه یو سلو اته دېرش منډو نه څنګه دفاع وکړه تر اخر ثانیې پورې، د اخر باله پورې د سیالي ورسېدل. دوی ته هم په ثبوت ورسېدل. تاسو ولیدل چې پاکستان د لوبډلې لوبډل مشر محمد حفیظ هم زموږ د لوبډلې ډېر تعریف وکړي چې واکن ډېر بدلون پکې راغلی.
وس د 2015 کال د نړیوال جام لوبي په مخ کې دی او همدارس د 2014 کال په بنگلاديش کې د شلو وريزه کرکټ نړیوال جام په مخ کې دی. له پاکستان سره پرونی لوبه افغانستان ټیم ته کومه ورتیا ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې په هر صورت افغانستان خو ماته خوړلې د پاکستان په وړاندې. دې ته
موږ ماته نه وایو کله چې د کرکټ په مبصرینو باندې چې کرکټ بای چانس لوبه ده، هغه دغه بای چانس کې ستاسو ویل چې په اخرنی توپانی دوی هغه بریا ته ورسېدل، خو په هر حالت ګټه یا بریا بریا وي. نو دا زموږ د لوبډلې دپاره یا د هغه لوبډلو دپاره چې په 2014 کال کې یعنې په مارچ کې به موږ د دوی سره مخامخ کېږي، د هغو دپاره یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن په هغه کچې یا په هغه ردیف کې قرار لري چې د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه تاریخ لري هغو سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پورې موږ وجنګېد، مقابله مو وکړل. نو 2014 کال را روان شل اوریزه سیالي د فار زمر د افغانستان د کرکټ بورډ اداره او د کرکټ مینوال په افغانستان کې او کته په خارج کې دا امیدونه پیدا کړ چې د افغانستان ملي لوبډله به ان شاء الله تعالی په نړیوال جام کې نور هم شه زریږي.
د افغانستان د کرکټ د مرکزی زون مشر عزیز الله فضلی او چیز مرز همکار احمد تکل پښتون تیزابونه ویل او سم د خبرونی د پای په شیبو کې د هارون پاچا په ژغ کې وسندل تاسو پام راړو.
جانان مال خدایا گوانا، جانان مال خدایا گوانا، گوروانی اوبا سہر سوا بچنی گانا، گوروانی اوبا سہر سوا بچنی گانا، گوروانی پشانا زلتا لارا لارا کوی
ساز مست غزل پشان زل تلارا لارا کروی ساز گڑی پشان غارا اور وانی جانا نما لخدا یغوانا جانا نما لخدا یغوانا اور وانی سبا دچنی غانا اور وانی